آمریکا غږ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای
محترم اوریدونکو السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د یکشنبه ورځ ده او د 1340 لمریز کال د لړم د میاشتې درېمه ده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر د 15 نیټې سره برابرېږي. د خبرونو غټ ټیګه،
د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د روان تشدد د ختمولو لپاره به په حرم شریف کې د څارنې ویډیویي کیمرې ولګول سي. روسیه وایي چې په سوریه کې د ولسمشري او پارلماني انتخابات وسي. افغانستان د زمبابوې نه د کرکټ لوبې په ګټلو سره تاریخ جوړ کړ.
دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې دي او په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي. په دې خپرونه کې به تاسو واورئ چې جمهور رئیس اشرف غنی ویلي دي چې د کانکور د ازموینې په وخت هیڅوک د ازموینې ځای ته د ننوتو حق نه لري او نه پکې مداخله کولی شي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې افغان او پاکستاني طالبانو ځای کېدل نوې خبره نه ده. او د کورنیو چارو وزارت وایي چې مسلکي کسان به د پولیسو د قوماندانانو په توګه مقرر شي. لومړی له روحان نورجینا د دې ساعت خبرونه واورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په بیت المقدس کې د تشنج د کمولو لپاره اسرائیل او اردن په یو لړ اقداماتو موافقه کړې ده. جان کیری پرون وویل چې په دغو اقداماتو کې د ویډیو د کمرو لګول هم شامل دي چې د وضعیت د څارنې لپاره به وي. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په دغه اعلان کې د څارنې لپاره د دغه سیستم په اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي او سمدستي معلومه نه ده چې آیا دغه به په سیمه کې قراري راولي او که څنګه. اسرائیل او فلسطینیان تر اوسه د دغه پلان په اړه کومه خاصه تبصره نه ده کړې. کیری د اردن په پایتخت عمان کې د پاچا عبدالله او د فلسطینیان د ولسمشر محمود عباس سره د ملاقات وروسته خبر اعلان ته وویل چې تشدد او د تشدد د پارولو ټول اقدامات باید ودرېږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې کرملین غواړي چې سوریه د ولسمشري او پارلماني انتخابات لپاره ځان چمتو کړي. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس په خپل رپورت کې ویلي دي چې د سرګی لاوروف دا خبرې د سوریې په اړه د روسیې په دریز کې بدلون شي. لاوروف دا خبره هم کړې ده چې د روسیې هوایي ځواکونه چې د سپتمبر په 10 نیټه په سوریې کې بریدونه پیل کړي دي، تیار دي چې د آزاد سوریې د پوځ سره چې غربیان ملاتړ کوي مرسته وکړي. خو هغه دا خبره هم وکړه چې البته که چیرې روسیه په دې وپوهیږي چې دوی چیرې دي. لاوروف د روسیې دولتي تلویزیون ته په مرکه کې وویل خارجي قوتونه نسی کولای چې د سوریې لپاره تصمیم ونیسي. موږ باید چې دوی مجبور کړو چې د خپل هیواد لپاره یو پلان جوړ کړي چې د ټولو مذاهبو، قومونو او سیاسي ډلو منافع پکښې خوندي وي. اروپایي اتحادیه به نن د مهاجرینو د بحران په اړه غونډه وکړي او هڅه به وکړي چې یو لړ بیړنیو اقداماتو باندې سلا سي. پرون د شنبه په ورځ هم په زرګونو مهاجرینو ځانونه د بالکان د سیمې هیوادونو ته ورسول. دا سیمه ده چې مهاجرین د لارې نه د اروپا غربي هیوادونو ته ورځي. او چې ژمی را نږدې کېږي او هوا ورځ په ورځ سړېږي، دا تشویش پیدا سوی دی چې د بالکان په هیوادونو کې به مهاجرین څنګه په کمپونو کې شپې او ورځې تېروي. د مهاجرت نړیوال اداره ویلي دي چې د روان کال د پیل نه تر اوسه پورې د منځني ختیځ، د سیمې او د افریقا او آسیا د وچو څخه د 680,000 څخه ډېرو مهاجرو او پناهغوښتونکو ځانونه اروپا ته رسولي دي. بلغاریا، سربیا او رومانیا ویلي دي چې که چیرې جرمني نور مهاجر خپلې خاورې ته پرېنږدي، نو دوی به د مهاجرو پر مخ خپل سرحدات وتړي. په مکسیکو کې د پټریشیا په نامه توپان تر هغه څه چې ویرې کېدله لږ تاوان رسولی دی. پرون یو قوي طوفان چې سرعت یې 268 کیلومتر و د مکسیکو د آرام سمندر سواحل وځپل. مخکې له د سیمې څخه په زرګونو اوسیدونکي او سیلانیان تښتېدلي وو او په موقتو سرپناو کې ځای پر ځای سوي وو. تر اوسه پورې د مرګ ژوبلو په اړه څه نه دي ویل سوي. د طوفان مسیر هم اوښتی وو او هغه سیمې نه دي ځپلې چې سیلانیان ورتلل. خو بیا هم طوفان په ځینو سیمو کې د ټلیفون لاینونه قطع کړي دي، ونې چپه کړي دي، لارو کوڅو ته یې اوبه راوړي دي او ودانیو ته یې تاوان رسولی دی. د امریکا د اوکلاهوما په دولتي پانتون کې ویښې ځي موټر په راټولو سوو خلکو باندې وروستی دی او درې کسان یې وژلي دي. پولیس وایي چې په پیښه کې شاوخوا 40 نور کسان ټپیان سوي هم دي چې د اتو حالت یې ښه نه دی او د سیمې څخه د هلیکوپټرې په واسطه روغتون ته انتقال سوي دي. د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویدیودو به د دوشنبه په ورځ واشنگټن ته راسي او د ولسمشر اوباما سره به په سپین ماڼۍ کې وګوري. د انډونیزیا حکومت وایي چې دواړه مشران به په انډونیزیا کې د پانګاچونې، تجارت او ډیجیټلي ټکنالوژي په اړه خبرې وکړي. سپین ماڼۍ د ملاقات د اجنډا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو کارپوهان ویلي دي چې چاپیریال او بشري حقونه هغه موضوعات دي چې ورباندې خبرې به وسي. پرون د اکتوبر 24 نیټه د پولیو نړیواله ورځ وه. په پلان کې ده چې تر 2019 کال پورې په نړۍ کې د پولیو وایرس بیخي له منځه یوړل سي. اوس هم پام وکړئ دغه رپورټ ته چې نظرانه یوسفزی تاسو ته دراوروي.
نړۍ به د کال 2019 پورې د پولیو د وایرس نه پاک شي. د روټری په نامه ادارې د پولیو د ختمېدو کمپاین د نن نه شاوخوا 1.5 کال په خوا شروع کړی و. کیرل پندک چې د روټری سره کار کوي د امریکا غږ ته وویل،
We have made tremendous progress in the effort to eradicate polio and it is in
موږ د پولیو د ختمېدو لپاره ډیر زیات کوششونه کړې دي او دا اوس زموږ لپاره ډیره د خوشحالي ورځ ده چې د پولیو خلاف مو دومره ډیر پرمختګ کړی دی. د پولیو وایرس شاوخوا په 125 هیوادونو کې موجود او دا اوس یوازې په 2 هیوادونو کې پاتې دی چې یو افغانستان او بل پاکستان دی. ډاکټر جی وینګر چې د صحت د نړیوالې ادارې سره کار کوي وایي، دغه سیمه په ټوله نړۍ کې یوازینی هغه سیمه ده چې تر اوسه پکې د پولیو وایرس نه دی ختم شوی. که موږ دغه دوه هیوادونو نه د پولیو وایرس ختم کو نو دا به حقیقي کامیابی وي.
او دا وروستی خبر، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د زمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلې څخه د 15 ورځنیو لوبو لړۍ وګټله او تاریخ یې جوړ کړ. د لوبو دغه لړۍ د ګټلو سره افغانستان د کرکټ د دویمې درجې لومړی هیواد سو چې له اولې درجې هیواد څخه د لوبو لړۍ ګټي. په دغو 15 لوبو کې افغانستان له زمبابوې څخه 3 لوبې وګټلې او 2 وبایللې. دا خبرونه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
دلته په واشنگټن کې د مخوستن 8:30 دقیقې دي. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې په هیواد کې د کانکور د ازموینې په وخت هیڅوک حق نه لري چې یا د ازموینې ځای ته ورننوځي او یا یې په جریان کې لاسوهنه وکړي. پام وکړئ، له کابل نه د آزادۍ رادیو د خبریال خان محمد سین رپورټ ته.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی حکم کړی چې د کانکور ازموینه دې له هر ډول درغلیو او غیر قانوني لاسوهنو پرته ترسره شي. خاغلی غنی تاکید کړی چې که هر غیر مسؤل شخص په دې پروسه کې د شخصي اغراضو په خاطر مداخله وکړي، قانوني چلند به ورسره وشي. د جمهور رئیس د ویاند مرستیال ظفر هاشمی د شنبې په ورځ آزادي رادیو ته وویل، جمهور رئیس تاکید کوي چې د کانکور پروسه یو مهمه ملي مسأله ده او د ملي ګټو په پام کې نیولو سره باید ترسره شي.
رئیس جمهور افغانستان بعد تمام والی ها دستور
د افغانستان جمهور رئیس ټولو والیانو ته سپارښتنه وکړه چې د کانکور د ازموینې پر مهال د پرته له مسؤولو کسانو نور هیڅ چاته اجازه ورنکړي شي چې د امتحان صحنې ته ننوځي. همدارنګه ټولو اړوند ادارو ته هم خبر ورکړي چې په امتحان کې د هر ډول درغلیو مخنیوي تدابیر ونیسي.
د افغانستان جمهور رئیس په داسې حال کې د کانکور د پروسې پر شفافیت تاکید کوي چې هر کال په دې پروسه کې د سیمهیزو چارواکو، ځینو دولتي مسؤلینو او داسې نورو له مداخلو شکایتونه کیږي. د کانکور پر پروسې انتقاد کوونکي دا هم وایي چې هر کال د لوړو زده کړو وزارت له تیاریو سره سره لیدل شوي چې د امتحان سوالونه مخکې له مخکې استل شوي او یا دا چې زورواکان د وسلو په زور د امتحان صحنو ته ننوتي او د امتحان وضعیت د ځان په ګټه اړولی دی. داسې اعتراضونه هم شوي چې د کانکور په امتحان کې کله کله ژبني، سیمه ایز، قومي او سیاسي ملحوظات هم په پام کې نیول شوي دي. په عین وخت کې د لوړو زده کړو وزارت وایي چې سږ کال د کانکور د ازموینې د شفافیت لپاره داسې پرمختللي تجهیزات تیار کړي چې د هر ډول درغلیو مخه به ونیسي. د دې وزارت د خپرونو رئیس صفی الله جلالزی له آزادي راډیو سره په خبرو کې ډاډ څرګند کړ چې د کانکور سږنی ازموینه به له هر ډول درغلیو پاک وسي.
قبلا کلید کشیده میشد با وجود که تدابیر می بود، بر هم اگه امو کلید می رسید.
سره لده چه مخکی تدابیر و خو کلید استل کده، اوس د کلید استل ناممکن دی ځکه چې د سوالونو ځواب په خپل سیستم ورکوي. په دې سیستم کې چې هر څوک چې امتحان ورکوي سوالونه د هغه په نوم وزي. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره دغه پرمختللی سیستم رامنځته شو او ډاډ ورکوم چې سګنۍ کانکور به له درغلیو پاک وي.
کارپوهان عام خلک او د مدینی ټولنو غړي هیله خی چې د کانکور د ازموینې مسؤول ارګانونه دی د جمهور رئیس حکم په جدي توګه پلی کړي څو د مستحقو بې واسطو ځوانانو حقونه تر پښو لاندې نه شي. د اداري فساد پر ضد د شبکې رئیس خان زمان امرخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نمون په دې هیله یو چې دوی دا فرمان صادر کړی او په دقیق شکل باندې به خپلې ولسمشر او ځینې هغه دوستان چې دا ترې تمه کوي او زموږ تمه ترې ده هغوی په دې پروسه باندې ډېر تاکید وکړي تر څو پورې دا شفاف واوسي او بالاخره زموږ استاد دغه تعلیمي کیفیت لوړ واوسي او موږ تاسې بالاخره پایلې ښې ولرو.
د مسؤلینو د معلوماتو له مخې په پام کې ده چې سږ کال د 12مو ټولګیو له تازه او پخوانیو 3,500 فارغانو څخه د هیواد په وو زونونو کې د کانکور ازموینه واخیستل شي. دا ازموینه به د روان لمریز کال د عقرب په میاشت کې پیل او د راتلونکي لمریز کال د حمل په لومړیو کې به پای ته ورسیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د دفاع د وزارت یو وایان وایي چې د پاکستاني طالبانو او د افغانستان د طالبانو یو ځای کېدل کومه نوې خبره نه ده او پر روان جنگ به کومه اغیزه ونه کړي. دا خبره په داسې حال کې مطرح شوې ده چې پاکستاني طالبانو د افغانستان د طالبانو سره د یو ائتلاف جوړولو ادعا کړې ده. په دې اړه نور تفصیل له کابل نه د ازادۍ راډیو د خبریالې ناجي صاحب په رپورټ کې واورئ.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان او پاکستانی طالبان له یوې سرچینې تمویلیږي، یو هدف پر مخ بیایي او یو ځای کېدل به یې پر جګړې کوم اغیز ونه کړي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان حکومت وسلوال مخالفین په بیلابیلو نومونو او ډلو فعالیت کوي.
پخوا هم د زموږ مخالفین ملاتړ لري، په یو نامه باندې، په بل نامه باندې، کله د پاکستانی طالبانو په نامه باندې، کله د استخباراتو په نامه باندې، کله په یو نامه بل نامه باندې د هغو سره ملاتړ شته دی. کدو اعلان هم ونه کړي معنا دا ده چې زموږ د مخالفین د دې توان نه لري چې په افغانستان کې لس ورځې جګړه هم وکړي. نو دا نوې خبره نه ده، موږ د دې په هکله باندې تشویش نه لرو. طرح تشویش په دې هکله باندې دی چې دا د چا په ګټه نه دی، مونږ د سولې طرفدار یو.
دا خبرې وروسته له هغې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې پاکستانی طالبانو له افغان طالبانو سره د ائتلاف جوړولو ادعا وکړه. د پاکستانی طالبانو ویان محمد خراسانی رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي چې له افغان طالبانو سره یو ځای شوي او هدف یې دا دی چې د خپلو وژل شوو ملګرو غاچ واخلي. خو له دې وړاندې د طالبانو ترمنځ د خپل منځي اختلافاتو او په بیلابیلو ډلو د دوی د ویشلو په اړه راپورونه ورکړل شوي وو. له بلې خوا د پاکستاني او افغان طالبانو لخوا د ائتلاف د جوړولو په اړه د پوځي چارو شنونکو اندېښنه څرګندوي. افغان کارپوه جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت باید د دې موضوع په اړه جدي اقدامات وکړي او د دغه ائتلاف د جوړېدو مخنیوي وکړي.
داسې رسمي اعلان کول ممکن نوې اغېزې ولري د طالبان لپاره. که دغه مسله عملي شي، ډېر ممکن دی افغانستان ته نوی چالشونه رامنځته کړي او افغانستان حکومت ته په کار دی چې پاکستان حکومت باندې فشار راولي، د دغه مسله مخنیوی وکړي او په سرحد کې خپل عملیاتونه زیات کړي چې دغه مسله عملی نشي.
نوموړي همدارنګه د دوی د ائتلاف د جوړېدو یو هدف داعش سره یو ځای کېدل یادوي. خو د دواړو ډلو ترمنځ د ائتلاف په اړه افغان طالبانو تر اوسه څه نه دی ویلي. د پاکستاني او افغان طالبانو ترمنځ ائتلاف د لومړي ځل لپاره جوړېږي او افغان څېړونکي وایي کچېرې د دغه کار مخه ونه نیول شي، ممکن هیواد له نویو امنیتي ستونزو سره مخامخ شي.
ترجمه نانسي قنقر
دا واشنگتن دی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پولیسو د قمندانانو په توګه به په سیمه کې د مسلکي کسانو ګمارل او د پولیسو په چوکاټ کې د تنظیمولو کار شروع شي. جمهور رئیس اشرف غنی په دې وروستیو کې له والیانو او د امنیت قمندانانو سره په یوه لیدنه کې تاکید کړی و چې دغه پروسه به په شپږو میاشتو کې بشپړه شي. پام وکړئ د کابل نه د آزادۍ د یو د خبریال خان محمد سین رپورټ ته.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د سیمه ایزو پولیسو په تشکیلاتو کې د اصلاحاتو راوستل له پخوا راهیسې روان دي او د جمهور رئیس اشرف غنی له لارښوونې سره سم پر مخ ځي. د دې وزارت امنیتي مرستیال محمد ایوب سالنګي د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د سیمه ایزو پولیسو په تشکیلاتو کې د اصلاحاتو لړۍ په جدي توګه پر مخ روانه ده.
د کورنۍ چارو وزارت پر دې پروسه کار کوي. دا د دې وزارت ورځنی کار دی او په یو دوراني سیستم کې شامل وو. کوم لارښوونې چې د امنیت د ټینګښت لپاره د مقامات لخوا راکول کیږي پشته د قانون حیثیت لري او اجرا کوي.
په دې وروستیو کې جمهور رئیس غنی له والیانو او امنیتي مسؤلینو سره په لیدنه کې تاکید کړی چې د سیمه ایزو پولیسو قماندانان باید تجربه لرونکي کسان وي. خاغلی غنی دا هم ویلی چې د سیمه ایزو پولیسو د اصلاحاتو پروسه او د پولیسو په چوکاټ کې به د هغوی تنظیمول تر شپږو میاشتو پورې بشپړ شي. دا په داسې حال کې ده چې له وروستیو څو کلونو راهیسې له سیمه ایزو پولیسو او د دوی د قمندانانو له چلنده شکایتونه کیږي. ځینې خلک دا هم وایي چې په ځینو سیمو کې په خپله سیمه ایز پولیس په نامنیو کې ښکیل وي. د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون ځینې غړي د سیمه ایزو پولیسو په تشکیلاتو کې د اصلاحاتو راوستل مهم ګڼي او وایي چې د کورنیو چارو وزارت باید دا کار پخوا تر دې کړی وي. د دې کمیسیون غړي صالح محمد صالح آزادی راډیو ته وویل چې د دغو اصلاحاتو راوستل به امنیتي ستونزې کمې کړي.
اصلاحات ته ضرورت دی، دغه اصلاحات باید زر تر زره راولي چې ولس له یو لوی مشکل سره مخامخ دی. انشاءالله په دغه اصلاحاتو سره 50% نامني مشکل اوسنی وخت کې مونږ ختمولی شو.
کارپوهان وایي سیمه ایز پولیس د ملي پولیسو او ملي اردو له ځواکونو سره یو ځای په ځینو سیمو کې پر امنیتي فعالیتونو بوخت دي، له مخالفینو سره په نښتو کې مر ژوب له هم ور اوړي، خو کله ناکله د خلکو د ځورونې سبب هم ګرځي. دوی وایي د دې علت له قانون او صلاحیتونو څخه د دوی بې خبري ده او په کار ده چې دغه نیمګړتیا پوره شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوري.
د کونړ په ولایت کې د جګړو د زیاتېدو لویری په دغه ولایت کې د محلي موسیقۍ غږونکي مخ په کمېدو دي او یو نیم سندرغاړی لیدل کېږي. په مکلیل اسدآباد نه زموږ د خبریال ذبیح الله غازی رپورټ تا.
په افغانستان کې د سیمه ایز موسیقۍ مینوال لا هغه سي ډیر دي، خو اوس په حجرو او دیرو کې د ټنګ ټکور سره په ختلو ده. ولی
نو اوس په دې حال باندې موږ سره خبره د موسیقۍ په اساس نه شو کولای چې و خوش دي.
زمان استاد په کونړ کې د 13-15 کالو راهیسي محلي موسیقي غږی. هغه وایي که څه هم امنیتي حالات سم نه دي، خو بیا هم کله کله د حجرې مجلسونه تاو د ساتي.
چلمان به ورور او حساب کتاب ومنو اجرے بڑا کہ میں مستوب ہوں نو وساغا وقت نہ بیت ما خپل را ٹنکل دی لگ لگ زبی دا خپل غا زاڑے اتگار نہ بیت را تازہ کما
زمان استاد خپل ار منغ گئی خومنگی او رباب د سندرو خوند لا پسخ کوله کړه.
نو زما خپل خو ډیر دي نو زه خو زیاتره ټول د خپل د کونړ سور کې وایم، لکه ما خپل د کونړ په بجو جوړ کړل، لکه وای د کونړ سینه او خونکار چونه
کونړ کې له د ګوتو پشمار محلي موسیقي غږون کې پیدا کیږي. ځایی اوسیدونکو د سیمه ایز موسیقي مینوال وای د ټنګ ټکور د مجلسونو په سیوګدي مزل کوي، خو نا امنۍ دغه خلک تر ولیدي.
خلکو مینه وي بل سره ټولېدل په حجرو کې. اول ته دغه محلي سیلونه کوله، اوس د بخا پر تلل ته امنۍ ده او د خلکو غ مینه منشتره چې راټول شي لکه پلور پرتو سیمه کې.
لیکوال او شاعر نصرت الله نصرت وای که حالات را سم شي نو د پښتو ژبې ساده خوخکلی موسیقي او ټنګ ټکور به ونمري.
افغانان اوس هم د خپل اصلي افغاني موسیقي سره ډیره مینه لري، پالي د دې مینوال دي، خو که زمينه ورته برابر شي او زمينه برابرول یوازې د دې چیز مختص په سیمو کې امن راشي او بیا د محلي موسیقي د جوړیدو او د ناستو لپاره به چې زمينه برابر شي.
که څه هم اوسمهال د پښتو ژبې پخوانۍ او ساده موسیقۍ ته هغه خوند نه ده پاتې، خو مینوال لا هم په خپلو ګرځنده تلیفونونو او ټیپونو کې د غږولو ډیر مینوال دي. د ډیرو خلکو باور دا دی که حالات سم شي نو لري نه ده چې د حجرو او دیرو د رباب او منګي د مینوالو تنده خړو بشي. ذبیح الله غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او وسم پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په بیت المقدس کې د تشنج د کمولو لپاره اسرائیل او اردن په یو لړ اقداماتو موافقه کړې ده. جان کیری پرون وویل چې په دغو اقداماتو کې په حرم شریف او نورو سپېڅلو ځایونو کې د ویډیویي کمرو لګول هم شامل دي چې د وضعیت د څارنې لپاره به وي. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په دغه اعلان کې د څارنې لپاره د دغه سیستم په اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي او سمدستي معلومه نه ده چې آیا دغه به په سیمه کې قراري راولي او که څنګه. اسرائیل او فلسطینیان تر اوسه د دغه پلان په اړه کومه خاصه تبصره نه ده کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې کرملین غواړي چې سوریه د ولسمشري او پارلماني انتخاباتو لپاره ځان چمتو کړي. د اسوشیټډ پریس خبري اجانس په خپل رپورټ کې ویلي دي چې د سرګی لاوروف دا خبرې د سوریې په اړه د روسیې په دریځ کې بدلون شي. لاوروف دا خبره هم کړې ده چې د روسیې هوایي ځواکونه چې د سپتمبر د 10 نیټې نه را په دې خوا په سوریې کې بریدونه کوي تیار دي چې د آزادې سوریې د پوځ سره چې غربیان ملاتړ کوي مرسته وکړي. خو هغه دا هم زیاته کړه چې البته که چې روسیه په دې وپوهیږي چې دوی چیرته دي. لاوروف د روسیې دولتي تلویزیون ته په مرکې کې وویل چې خارجي قوتونه نسي کولای چې د سوریې لپاره تصمیم ونیسي. موږ باید چې دوی مجبور کړو چې د خپل هیواد لپاره یو پلان جوړ کړي چې د ټولو مذاهبو قومونو او سیاسي ډلو منافع پکښې خوندي وي. اروپایي اتحاده به نن د مهاجرینو د بحران په اړه غونډه وکړي او هڅه به وکړي چې په یو لړ بیړنیو اقداماتو سره سلا سي. پرون د شنبې په ورځ هم په زرګونو مهاجرینو ځانونه د بالکان د سیمې هیوادونو ته ورسول. دغه هغه سیمه ده چې مهاجرین د لارې نه د اروپا غربي هیوادونو ته ځي. د مهاجرت نړیوالې ادارې ویلي دي چې د روان کال د پای نه تر اوسه پورې د منځني ختیځ د سیمې او د افریقا او د آسیا د وچو څخه د 680,000 څخه ډیرو مهاجرینو او پناه غوښتونکو ځانونه اروپا ته رسولي دي. په مکسیکو کې د پیټریشا په نامه توپان تر هغه څه چې ویره کېدله لږ تاوان رسولی دی. پرون دغه توپان چې سرعت یې 268 کیلومتره و د مکسیکو د آرام سمندر سواحل وځپل. مخکې لا د سیمې څخه په زرګونو اوسیدونکي او سیلانیان تښتیدلي وو او په موقتو سرپناهو کې ځای پر ځای سوي وو. تر اوسه پورې د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل سوي. په امریکا کې د جمهوري ریاست لپاره د جمهور غوښتونکو احتمالي کاندید ډونالډ ټرمپ د فلوریدا د ایالت په والي او د خپل ګوند په سیال احتمالي کاندید جیب بوش باندې ملنډې وهلې دي او ویلي دي چې د دې لپاره چې هغه خپل کمپاین نسي چلولی نو هغه د ولسمشرۍ لپاره آماده نه دی. د جیب بوش ټیم په ځواب کې ویلي دي چې خلک د ټرمپ نه په تنګ سوي دي. د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویدیودو به د دوشنبې په ورځ واشنګټن ته راسي او د ولسمشر اوباما سره به په سپین ماڼۍ کې وګوري. د اندونیزیا حکومت ویلي دي چې دواړه مشران به په اندونیزیا کې د پانګه اچونې، تجارت او ډیجیټلي ټکنالوژي په اړه خبرې وکړي. سپین ماڼۍ د ملاقات د اجنډا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو کارپوهانو ویلي دي چې د چاپیریال او بشري حقونو موضوعات به هم په خبرو کې شامل وي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د زمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلې څخه د 15 ورځنیو لوبو لړۍ وګټله. د لوبو د دغه لړۍ د ګټلو سره د افغانستان د کرکټ ټیم چې د دویمې درجې لومړی هیواد کېږي چې له اولې درجې هیواد څخه د لوبو لړۍ ګټي. په دغو 15 لوبو کې افغانستان له زمبابوې څخه 3 لوبې وګټلې. پرون د دغه لړۍ آخرې لوبې وې چې نور علي پکښې 450 او محمد نبي پکښې 350 منډې جوړې کړې. دا وو خبرونه.
د موسم احوال د یک شنبه پرس په کابل او د افغانستان په څوکړونو کې د هوا حالت د سنتيګر په حساب په دې ډول اټکل شوې دي. کابل د تودوخه لوړه درجه 15 او ټیټه 21 درجه، جلال آباد لوړه شل او ټیټه 3 درجه، اسد آباد لوړه 13 ټیټه 10، مهتلم لوړه 13 ټیټه 10، قندهار لوړه 23 ټیټه 10، چاریکار لوړه 12 ټیټه 18، قلات لوړه 19 ټیټه 20، فیض آباد لوړه 13 ټیټه 14 درجه، مزار شریف لوړ 13 ټیټه 8 درجه، بامیان لوړ 9 او ټیټه منفی 8، غزنی لوړ 12 او ټیټه منفی 2، په خوست کې لوړ درجه 14 او ټیټه 15 درجه اټکل شوې ده. په کندوز کې نن د تودوخې لوړ درجه 19 او ټیټه 15 درجه د سانتیګراد په حساب باندې اټکل شوې ده. ډیرو محترم اوریدونکو، زموږ لومړی نیم ساعت پښتو خبرونه په څو شیبو کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه شروع کیږي. موږ به نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شو.